دا مشال اړو دا محل په خبر کې د غرمي دولس او په کابل کې یولس نیمه بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او بشیر ګواخ هر کله کو. په دې خبري غړي کې مو د کابل سیمو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. په لومړي د سیمې او نړۍ خبرونه له بشیر ګواخ.
په وسلوالو بریدونو کې په شمالي وزیرستان کې د ټاکنو یو کاندید وژل شو او په بلوچستان کې بل کاندید زخمی شو دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو رپورت ورکوونکي له پاکستان غوښتي چې د بلوچ پر لوټوالو زورول ودروي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلي. د خبرونو تفصیل. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د صوبایي اسمبلی یو کاندید وژلی او په بلوچستان کې د قومي اسمبلی یو کاندید زخمی کړی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو د جنوري په لسمه مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې د غورز نامعلوم وسلوالو د میرامشاه په تپې کلي کې پر ملک کریم الله داوړ او دغه په دوه ملګرو ډزې وکړې او ځای په ځای یې ووژل. نوموړی د فروری په اتمه کې دونکو عامو انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار و. د جنوري په دریمه په دې سیمه کې د قومي اسمبلی پر کاندید ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم برید شوی او خو هغه ته پکې زیان نه واوښتی. د یو بل خبر تر مخه د جنوري په لسمه د بلوچستان د کیچ په توربت سیمه کې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا قومي اسمبلی ته کاندید او پخوانی سینیټر اسلم بولیده د وسلوالو په برید کې زخمی شوی دی. د کیچ ډیپټي کمشنر حسین بلوڅ مشال ریډیو ته وویل چې بولیدی څلور ډله لګیدلې او روغتیايي حالت یې ښه نه دی. تر اوسه کمی وسلوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ارشد حسین وایي له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې د فروری په اتمه کې دونکو عامو انتخاباتو لپاره یې شپږ پنځوس زره پولیسو ته ضرورت دی. هغه د جنوري په لسمه په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه یې وفاق ته لیک لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې اونۍ راهیسې په شمالي وزیرستان او باجوړ کې د ټاکنو پر کاندیدانو بریدونه شوي او مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. د بشري حقوقو د مدافعینو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکي میری لاولر په اسلام آباد کې د بلوچ پر لوټوالو له مشرانو مهرنګ بلوچ او سیمی دین بلوچ سره په انلاین ویډیو شکل ملاقات کړی دی. لاولر تر دې وروسته پر ایکس لیکلی چې د جبري لدرکیو په ضد مظاهره کوونکو بلوچانو پر ضد باید مقدمه جوړې نشي. په همدې حال کې د جنوري په لسمه په سپریم کورټ کې د جبري لدرکیو کسانو په اړه د رواني قضیې اورېدنه کیږي. په دې قضیې کې د متاثره کورنو په استازیتوب وړاندې شوی مهذب بلوچ پرون خبرلانو ته وویل داوی عدالت زموږ د قضیه اوریدنې لپاره بل نیټه د فروری 14 را کړې ده. ګوره هیڅ حکومتي چارواکي تر اوسه دا ډاډ نه دی راکړی چې زموږ دا مسله به حل شي. موږ له شپږو کلونو راهیسې په عدالتونو ګرځو خو موږ ته چا هیڅ یقین نه دی راکړی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د مورای عدالت وژنې نه مني. هغه د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اسلام آباد بلوچ پر لوټوال د ترهګرو ملګري دي او له امنیتي ځواکونو د کاري دفاع وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوري په لسمه په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ملاقات وکړ. د بلینکن د دې سفر هدف د اسرائیل او حماس د جګړې د پراخېدو مخنیوی کول دي. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپا لخوا ترهګره اعلان شوې ده. د فلسطین رسمي خبري اژانس وفا ویلي چې عباس له بلینکن سره د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلو د تیری په ودرولو ټینګار کړی دی. د فرانس پریس خبري اژانس سره مخه بلینکن چې تر دې مخکې له لوړپوړو اسرائیلي چارواکو سره کتلي وو عباس ته ویلي چې واشنگټن د یو فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره د ټینګو ګامونو ملاتړ کوي. پر غزې روان خونړی جنگ د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته هغه وخت پیل شو چې حماس وسلوالو په اسرائیلو حمله وکړه. 1340 کسان یې وژل او تر 2500 کسان یې یرغمل کړل. اسرائیل وایي له دغو کسانو 132 لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي، 25 وژل شوي او پاتې نورې خوشي شوي دي. اسرائیلو د دغه حمله په خبرګون کې سخت پوځي ځواب ورکړی او د غزې د روغتیا ادارې تر مخه تر اوسه 2350 کسان وژلي چې ډېری ښځې او ماشومان دي. د اسرائیلو پوځ وایي په غزه کې د حماس د ختمول لپاره په روانه جګړه کې تر اوسه 168 پوځیان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې بشیر وخت درته وړاندې کړل. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. په شمالي وسان کې په یو هدفي برید کې درې کسان وژل شوي، ځایي خلک نام نه اندېښمن کړي.
کوم چې الیکشن الزلې روانې دي د هغې کاندیډیټ دغه په نښه شول، حالات ډېر کړکېجن دي.
د جنوبي ورسان توی خوې اوسیدونکو شکایت کوي چې موبایل ټلیفون او انټرنیټ سہولت تړل کېدو له وجې ستونزو سره مخامخ دي. تحریک انصاف د انتخاباتو لپاره د بیټ نښه ترلاسه کړه، خو آیا مشکلات یې ختم شول؟
زما په خیال دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 فروری پورې د یو سخت کړوند سفر چې کوم دغه له اوسه پروت دی.
کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟
کوم خاص لاسته راوړنې نه لري. مولانا فضل الرحمن د یو سیاسي ګوند مشري کوي، نه دا چې رسمي دنده ولري.
نور موضوعات هم د رواني غړي برخه دي. مشال رادیو سره اوسه. مشال رادیو تاسو غوږی. په شمالي وسان کې په یو هدفي برید کې یو قومي مشر او د راتلونکو ټاکنو کاندید کلیم الله داول د خپلو دوه ملګرو سره په خپل کلی ټپي کې وژل شوی دی. تر اوسه قومي وسلوالې ډلې په دې اړه سندې ویلي، خو پر هغه پخوا هم بریدونه شوي بل. پولیسو د تیرو وختونو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې پیل کړې دي. ټپي سیمه د میرامشاه هغه ځای دی چې 3 ورځې مخکې پکې د پارلماني ټاکنو پر کاندید او د ملي جمهوري غورځنګ مشر موسن داول هم ډزې شوي وي. دغه دوه ساعته برید په وخت داول او ملګرو ته یې زیان نه رسیدلی، خو هغه له حکومت غوښتنه کړې چې د فروری د 8 ټاکنو لپاره دي په روانو کمپاینونو کې سیاستوالانو ته امنیت برابر کړي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د میرام شاه پولیس تانې چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان تپې سیمه کې وسلوالو د سیمې یو مشر او صوبایي اسمبلی لپاره نوماند ملک کلیم الله سره د دوه نورو ملګرو په وسلوال برید کې وژلې. د سیمې د پولیسو مشر او خانزیب رسنیو تویلي چې ملک کلیم الله باندې د جنوري په 10مه تپې په سیمه کې د ماښام وروسته برید شوی چې ځای پر ځای سره د دوه نورو ملګرو وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. دوی وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوی. ملک کلیم الله د تپې سیمې مشر وو او پی کې 104 د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټول ټاکنو نوماند وو. نوموړی باندې د نوړاندې هم 3 ځله وسلوال بریدونه شوي ول او وسلوالو لخوا ورته ګواښونه ورکړل شوي ول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په نوموړی باندې د برید ذمهواري نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تپی کې 3 ورځې وړاندې د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ باندې هم برید شوی وو. د نوموړی په وینا شمالي وزیرستان او خاصه توګه میرعلي نن په نړۍ کې د ترهګرې ګډ بلل کیږي. خلک د امنیت غوښتنه کړي، خو امنیت ورځ تر بله خرابېدو ته روان دی.
میرانشاه د پی کلی کې مخکې هم ټارګټ کې لینک شوی دی. د دې سره میرعلي په دې کې وقتاً فوقتاً 13 کال هم سلویش نه زیات ټارګټ کې لینک واقعات شوي. په دې کال کې هم ټارګټ کې لینک روان دي. کوم چې الیکشن الزلې روانې دي د هغې کاندیډیټ دغه په نښه شول، حالات ډېر کړکېجن دي.
د جنوري په 15مه هم د شپې میرعلي حیدرخیلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو په ډزو وژلې وو او بریدګر تښتېدلې ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه د هدفي بریدونو 3 ورمه پیښه ده. 2023 کال کې دغلته ټول 4 هدفي بریدونو پیښې شوې وې. د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرعلي کې وسلوالو 6 کسان په هدفي برید کې وژلې ول چې د پنجاب ډېره غازی خان ول او دغلته نایان ول. د جنوري په 3مه هم میرعلي کې وسلوالو یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې وو او په همدی ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوریت غورزنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابی کمپین قافله باندې برید کړی وو چې نو ماوړې او ملګری یې خوندې پاتې شول. په دغه برید کې د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې دوه وسلوال وژلې شوي او دوه نور ژوبل شوي ول. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلی دی. د غلطه ځایي خلکو سیاسي مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه یې وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
مشال لیتا تاسی غوگی د ماورای عدالت وجنو او جبری لادرکو پر ضد په اسلام آباد کې بلوچ پرلتوالو د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو له استازو سره خبرې کړې دي. د پرلتوالو مشرانو ویلي چې ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ چې حکومت یې د مسلې د حل پر ځای زوروي. په همدې حال کې په سپریم کورټ کې د جبری لادرکو په اړه په یو قضیه کې اوریدنه هم شوې ده. بشیر غواخ په دې اړه د روسي صورتحال په اړه رپورت وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د مدافعینو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکي میری لاولر په اسلام آباد کې د ناستو بلوچ مظاهرچیانو مشرانو سره په خبرو کې ویلي چې د پولیسو لخوا د بلوچ پر لټوالو زورونې د اندېښنې وړ دي. هغه د جنوري په 10مه د ویډیو لینک لارې د بلوچ پر لټوالو دوه مشرانو مهرنګ بلوچ او سیمی دین بلوچ سره تر ملاقات وروسته پر ایکس ولیکل چې پولیس باید د جبریل درکیو په ضد مظاهره کوونکو بلوچانو پر ضد مقدمه می جوړی نکړي. مهرنګ بلوچ تر دې خبر وروسته پر فیسبوک لیکلی چې د ملګرو ملتونو اساسو ته شکایت وکړ چې د سولیزو مظاهرو سربیره هم د جبری لدرکو خلکو مسله نه ده حل شوی. هغه زیاته کړه چې پولیس پرې بی بنیاد مقدمه جوړی خو ماورای عدالت وژنې نه ودروي. په همدې حال کې د جنوري په 10مه په سپریم کورټ کې د جبری لدرکو کسانو په اړه د چیف جسټس فایز عیسی په مشرۍ کې ججانو یو اوریدنه وکړه. په دې قضیه کې له بلوچستانه د متاثره شو کورنیو په استازیتوب مهزه بلوچ وړاندې شوه. هغې وروسته خبریالانو ته وویل
دا وایي عدالت زموږ د قضیې اورېدنې لپاره بله نیټه د فروری 13 راکړې ده. ګورئ هیڅ حکومتي چارواکي تر اوسه دا ډاډ نه دی راکړی چې زموږ دا مسله به حل شي. موږ له شپږو کلونو راهیسې په عدالتونو ګرځو خو موږ ته چا هیڅ یقین نه دی راکړی.
د اسلام آباد پرلت د دسمبر له 6مې روان دي. احتجاج کوونکي دغلته له بلوچستانه پر پښو ورغلي وو او غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي جبریل درکی او ماورای عدالت وژنې بس کړي او ملګري ملتونه دي د بلوچستان د بشیر حقوقو څېړنه وکړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ پر دغو پرلتوالو د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کوي. ماورای عدالت وژنې نه مني او تیر هفته یې په یوه خبري غونډه کې د امنیتي ځواکونو لپاره دفاع وکړه. خود پاکستان بشیر حقوقو کمیشن ویلي چې حکومت د سولیزو مظاهرچانو د زورولو او جبری لدرکیو سلسله ودروي. د کمیشن د جنوري په 10مه پر ایکس لیکلي چې د پنجاب په تونسا سیمه کې یو شمېر احتجاجیان له خپلو کورونو وړل شوي چې د اسلام آباد بلوچ پر لټوالو سره خواخوږي لپاره مظاهره کړې وه. کمیشن زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه باید دا زر تر زره خوشي کړي. د پاکستان حکومت په زور د لدرکو خلکو د مسلې د حل لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن په سپریم کورټ کې د لدرکو کسانو په اړه روانه قضیه کې د جنوري په 3مه وړاندې کړي رپورت کې ویلي چې د 2013 کال د دسمبر پورې ورسره تر 300 ډېر لدرکو کسانو نمونه ثبت دي چې په هغوی کې د شپږ زرو کیسونه ختم کړي دي. پر ټلویزیونونو په ژوندۍ بڼه خپره شوې مقدمه کې د کمیشن رپورت زیاته کړې چې په غیب کړل شوو کې 201 کسانو مړی موندل شوی. کمیشن امنیتي ادارو ته حکم کړی چې 244 لدرکه کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړي خو هغوی یوازې 250 کسان وړاندې کړي او په 692 حکمونو یې عمل نه دی کړی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
مشر لوتا تاسی غوگی د جنوبی وزیرستان د توي خلې خلق وای چې دغلطه لډیر مودي رئیسی انټرنیټ او موبایل نتورک باندې دی پر حکومت غ کوي چې ژر تر ژره دي د سہولت برابر شي د توي خلې آبادی نګدي شپېته زره ده او خلکو یې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج هم پیل کړی دي چارواکي وای چې په توي خلې کې ځینی پرمختګي کارونه کړی او د خلکو په پات غوښتنو به هم غور کوي نور تفصيل اشتیاق مسید راکوي
د توي خلا سیمې یو مشر غلام حسن دوتانی د توي خلا احتجاجي درنه غوښتنه په دارنګ بیانوي
د توي خلا سیمې یو بل اوسیدونکی صبرناک دوتانای ویایي چې د سیمې شپېته زره نه زیات آبادی د موبایل نیټورک او انټرنیټ سہولت نه بې برخې دو چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی
مریض اسپتال رابطہ نہ کیجیے مخصوص بار ملکوں کی کم مسافر دے لو سر زمک رابطہ نہ کیجیے
مشال ریڈیو چې د توي خلا احتجاجي درنه غوښتنه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې هغه یې په ځواب کښې وویل
احتجاجی
درنے مشہوروں نے دا ہم اویل چتر سمرا پورے حکومتی چارواکیو دے دوی غشتنے مانلی نوی تراغی وقت پر وہ دوی پہ احتجاجی درناکش پلاتائی واہلی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال لوی تاسی غوگی د تحریک انصاف غړي خوشاله دي چې د انتخاباتي نخي په توګه بیټ بیا ترلاسه کړی دي پرون پیښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قاعدګیو له کبله دغه ګوند نشي کولی چې د فروری پر اتمه ټاکنو کې د بیټ له روایتي نخي کار واخلي خو اوس چې تحریک انصاف د نخه بیرته ترلاسه کړې آیا په انتخاباتو کې به پر رای ورکوونکو څه اغیز ولري او که نه نور تفصیل غلام غوث راکوي
پیښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د دوی د انتخابي نښې بیټ د ورکولو امر ورکړو د جنوري په لسمه د های کورټ په دوو قاضیانو اجاز انور او سید ارشد حسین باندې مشتمل ډیویژنل بینچ د پاکستان تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو او د انتخابي نښې د قضیې په سر د ټولو فریقینو د وکیلانو د دلیلونو او بحث اورېدنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نښې بیټ د بحال ولو پیسله واوروله د پیسله رسټ د پاکستان تحریک انصاف وکیل او سینیټر بیرستر علي ظفر په پیښور های کورټ کې له خبرې اعلان سره په خبرو کې د یاد عدالت د پریکړې په اړه وویل
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو سمبل
دا پاکستان دا ٹاکنو کمیشن چی پا زور او پا غیر قانونی توگا دا پاکستان تحریک انصاف نا دا بیٹ انتخابی نخا اغیستلی وا نو عدالت هغا امر عبس گرزا ولی ری او ویلی دی چی سمدستی دی پی ٹی آئی تا دا بیٹ نخا ورکڑی او پخپلا ویپان دی جاری کڑی
اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے
هم تیر ماخام بیا په لیکلی بنه هم پیښور های کورټ دا مختصر فیصله جاری کړه. خود سیاسی چارو شینون کې وایي چې د پاکستان تاریخي انصاف د انتخابي نخې دا معامله اوس هم په بشپړه توګه نه ده ختمه شوې او امکان دی چې په سپریم کورټ یا اسلام آباد های کورټ کې د پیښور های کورټ دا فیصله چیلنج کړي شي. په پیښور کې د جی این این نیوز ټلویزیون بیورو چیف کاشف الدین سید د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي نخې د معاملې په اړه د پوښتنې په جواب کې وایي.
اکبر اس بابر چې کوم پخوانی رهنما دی، ترجمان دی د پی ټی آی، یو هغه دا ټول کیسونه عدالت ته راوړلي دي. نو هغه یو ځل بیا اعلان کړی دی چې هغه به هم دا فیصله چیلنج کوي او د هغه دعوه دا ده چې هغه هم په دې کیس کې فریق وو. نو دا ماته نه ښکاري چې دا به حتمی فیصله وي، بلکې دا به یو ځل بیا په سپریم کورټ کې چیلنج کیږي او د هغې حوالے سره دغه یو سټیټمنټ خو راغلی دی. دویمه خبره دا ده، امکان ښکاره کولی کیږي چې الیکشن کمیشن به هم د دې خلاف هغه به سپریم کورټ کې خپل اپیل کوي.
خو په پیښور کې خبریال او شنونکي لحاظ علي وایي د انتخابي نخې په اړه د پیښور های کورټ دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره یوه لویه بریا ده، خو په موجوده سیاسي ماحول کې داسې نه برېښي چې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات به په مکمله توګه حل شي.
پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نخې ملاوېدو سره د انتخابي عمل لپاره تقریبا د هغې نیم نه زیات مشکلات حل شو. یو پارٹی چې د هغه وجود د ختمولو کوشش روانو، د هغه وجود پاتې شو. په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف برخه اخلي، نو تقریبا د دوی په مخصوص د زنانو او د اقلیت د 22 نه د 25% پورې کوم نشستونو د غوی نه دوی محرومېدل، اوس هغه نشستونه به هم د دوی سره پاتې شي. خو دې وخت کې هم پاکستان تحریک انصاف د مزل لا ختم نه دی چې نور سیاسي جماعتونو ته وګوري، ناوی سیاسي جماعتونو د خپل پاټو ټیکټونو تقسیمای. پاکستان تحریک انصاف په عدالتونو کې کیسونه کې لګیا دی، ورسره پاکستان تحریک انصاف کارکنان اوس هم گرفتارو عمل روان دي، اوس هم په ضمانتونو کې دي، اوس هم هغوی ته د غټو غټو جلسو اجازت نه ملويږي. نو زما په خیال دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 فروری پورې د یو سخت کړوند سفر چې کوم دی غلا اوس هم پروت دی.
یاد دی وی چې د دسمبر په 28 نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو په اړه په فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند خپل عین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ د بیټ نخه نه ورکوي. خو د پیښور های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د جنوري په 10 نیټه د ټاکنو د کمیشن دغه فیصله غیر قانوني وګرځوله.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. مشوره ډېره تاسو غوږ کې ده. پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان په نورو مقدمو کې نیول شوی دی. عمران خان وار لمخې د سرکاري پټو اسنادو افشا کولو او توشخانی په مقدمه کې زندانی دی. په اسلام آباد کې احتساب عدالت په یو بل مقدمه کې عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي تورونه کړي چې سرکاري ډالې په ارزان بیه خرڅې کړې دي. عمران خان پر ځان لګېدل ټول تورونه ردوي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکبي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان چې د توشخانه او سرکاري رازونو افشا کولو په تور په اډیاله زندان کې بندي دي، په نورو مقدمو کې هم ونیول شو. د اور د مرمن د توشخانه په یو نوې مقدمه کې هم تورن شول. په 9 جنوري د اسلام آباد درګرای زد عدالت د 9 مئی په تشدد احتجاج په مقدمه کې هم په جسمانی ریوان پولیسو ته حواله کړو. 13 کال په 15 اگست توشخانه په مقدمه کې د اسلام آباد یو عدالت ته فساد کېدونه پس عمران خان د پولیسو له خوا نیول شوی وو او پلویانو یې په تشدد احتجاج کړو چې شخصي او دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د احتجاج نه پس پولیسو د تحریک انصاف په لسګونو غړي نیولي وو. عمران خان هم په دغه مقدمو کې نمول شوی دی. د عمران خان خلاف د نوو مقدمو په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د توشخانه په دویمه مقدمه کې یو برحاله جرنیل هم د ګواه په توګه پیش کیږي. د توشخانه د لومړی او دویمه مقدمه د فرق په حق له مشال رډیو ته وویل.
جو توشخانه کیسه جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے وہ ہے
توشخانی پکو مقدمہ کے عمران خان تے سزا ور کول شے وہ خغد اساس جات مقدمہ وا چے دا الیکشن کمیشن پوڑان دے غلط بیانی کرے دا او خپل اساسی پٹے ساتلی دی مخا مقدمہ کے ایڈیشنل سیشن جج ہمایون دلاور تے سزا ور کرے وا کو پدنے مقدمہ کے پد اور د پمرمن تور دے چے اختیارات غلط استعمال کرے دے توشخانی گران بیا ڈالے پڑے ارزان قیمت اخیست دی
ہٹی گئی بہت مہنگے تحائف جو ہے وہ لیے ہیں.
د نهم مئی د احتجاج په مقدمو کې د عمران خان نیول کېدو نه پس په اسلام آباد کې قانون پوه عمر خان ایډوکیټ مشال لډیو ته وویل چې اوس پر روانو انتخاباتو کې رده برخه اخیستل امکان نه لري.
په عمران خان باندې چې کوم دا د سایبر کیس توشاخانه کیس او په جی ایچ کیو د حملې کیسونه د اساسجات هغه او دا رنګ نورې مختلفې مقدمات چې کومې جوړې شوې دي نو دا ټولو مقدماتو زاخه دغه معلومیږي او پر روانو ټاکنو کې عمران خان برخه نشي اخیستلی او د باندې ډېر زیاتې مقدمې درج دي دا چې په ټولو کې ضمانتونو کې او ټرایل چلوي د انتخاباتو ډېر کم وخت پاتې دی.
په پېښور کې د جینین ټي وي بیورو چیف او تجزیهنګار کاشف الدین سید بیا وایي چې د عمران خان په ټول ګوند د بندیز لګولو امکان هم شته. که په تحریک انصاف بندیز ونه لګول شو هم خو ته انتخابي نښه یې تر سوالونو لاندې ده. د مشال راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
زما په خیال باندې دا بالکل دا خدشه ښکاره ده او په دې باندې ډېر تجزیه کار په دې باندې اتفاق کوي دې سره چې د عمران خان خلاف په یو کیس کې ضمانت کیږي نه په بل کې نیولې کیږي بلکې د هغه د پارټۍ حوالے سره هم سوالات دي.
په نهمه جنوري احتساب عدالت توشخانه او القادر ټرست په مقدمو کې د عمران خان ضمانت هم رد کړو. په اډیاله زندان کې د خبریالانو سره د خبرو په محل عمران خان په دله لګول شوي تورونه رد کړل او وایي ویل چې دته ځکه سزا ورکول کیږي چې د ملک طاقتور خلک یې مهارول غوښتل. حکومت د نهمې مئی د احتجاج په تړاو د 102 کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پرېکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو تنظیمونو لخوا یې مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشالوی تاسو غواګې د سوات ازای مشرانو په ګډه خبری غونډه کې ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت سوات ایکسپریس وی د خلکو د کاروندې او اوسېدو په ځمکو جوړوي او اوس پرې بریکوټ کې هم کار شروع شوی چې دوی ته دغه قبول نه ده. حکومت په دې فوري توګه کار بند کړي نه دوی به د سړک جوړونکي مشینري مخې ته احتجاج شروع کړي. حکومت وایي چې د سوات اصلګری پرمختګ لپاره دغه منصوبه دوه کاله وړاندې منظوره شوه. اوس ټیکادار ته د جوړولو کار هم حواله شوی دی او دغه کې یو شمیر خلکو ته د ځمکو قیمتونه هم ورکړل شوی دي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات بیلابیل سیمو تاثیر مټی خوازه خیلی بریکوټ ګڼ شمیر اوسیدونکي چې د سوات موټرای متاثرینو په نوم یې تنظیم هم جوړ کړی. سوات تسلب کې خبرې غونډې ته ویل چې سوات موټروی چې د چکدرې نه تر پتیپوره پورې 80 کیلومتره سړک جوړیږي د کې د عامو خلکو په لکونو کې نالزمکه حکومت د سیکشن 4 لاندې اغستی چې ورسره د سیمې په سلګونو کورنۍ متاثره کیږي. د متاثرین موټروی تنظیم ترجمان د مټی شکردرې نظام الدین بچا ورسته مشال لري ویل چې زیاتره د غزمکه د ځایي خلکو د روزګار وسیلی دی.
زما پکې 15 کانال زما کرا دی. نو دا 15 کانال دا خو تا اسی زو مثال در کومه. نو دا 15 کانال زما کتی دا د مال لس دولس لک روپۍ دا کال کوي. نو چې دا پیسې زما نه کټفه نو زما بچی نهر شو، زما بچی وږی شو، زما بچی د تعلیم نه خلاص شو، زما بچی د سیاحت نه خلاص شو.
د تاسو لیکبل بره باندې معراج خان چې 12 کانال د کروندې زما کې ایکسپرس وی کې اعلان دی شوی او د یاد ټولنې غړی دی وای چې دوی بیا بیا حکومت ته ویلي چې د کروندې زما کو په ځای د سړک د سین په غاړو جوړ کړی شي. حکومت دغه غوښتنې نه مني
چې دا موټر وای زمنګ سره د دریا سوات بنجر زمين چې کومه دا غدو 3000 نه ولا د 4-5000 فوټونو پورې په ځینې 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 کې شتا په دغه باندې د خپل موټر وای تاسو دینه راولای او دا قوم چې دینه د کورونو د تباکینو د باغونو د تباکیدونه او د دې د قتل عام نه چې دینه د ماشي قتل عام نه چې دینه دا بچکی
د خوازخیلې راحت شاه چې ځای سیاسي مشر هم دی او اسپرس وی لوجه د هغه او د رشتہ دارو زمکه پکې راغلي وای چې خبري غونډه کې په ګډه پریکړه وکړه شو چې اوس به اولس په احتجاج داس پوری کوي.
نو اوس دا خبره قام وکړه چې موږ نور منګل چل نه راځو دې سویټر ته سره د خپل بچو د سکولونو کالجونو نه خپل بچی د ځان سره راوګازو او دغه سویټر ورته په پراده یو زګه زمنګ د زمګه چې دا زمنګ دراتون کې بچو مستقبل له زمنګ د بچو معاش قتل له
د سوات ضلع انتظامیه وایي چې سوات ایکسپرس وے جوړولو لپاره حکومت شپږ پنځوس ارب روپۍ جاري کړي چې پکې یوش ارب روپۍ د ځمکو مالکانو لپاره مختص شوي او بعض مالکانو ته پیسې هم ورکړی شوي او په دغه اوس دوی څه قسمه فیصله نشي کولی ځکه چې تیر د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې او حکومت د سیمې بعض مشرانو سره په سلا مشوره دغه منصوبه جوړه کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شپې د بشیر غواخوم په سټوډیو کې موجود دي. نو له غنه د خبرونو لنډی زوړ
وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د صوبایي اسمبلی یو کاندید وژل او په بلوچستان کې د قومي اسمبلی یو کاندید زخمی کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته په لیږل شوو معلوماتو کې ویل شوی چې د جنوري په 10مه ملک کلیم الله داوړ او دغه دوه ملګري د میرامشاه په تپی کلی کې تر برید لاندې راغلل او ځای په ځای ووژل شو. هغه د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار و. د یو بل خبر تر مخه د کیچ ډیپټی کمشنر حسین بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې دغلته د جنوري په 10مه د مسلم لیگ نون ګوند لخوا قومي اسمبلی ته کاندید او پخوانی سینیټر اسلم بولیدی په یو برید کې زخمی شوی دی. دغه بیان د بولیدی حالت ښه نه دی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ارشد حسین پرون په پېښور کې خبرلانو ته وویل چې له وفاقي حکومت یې د یو لیک له لارې غوښتنه کړې چې د فروری په 8مه کېدونکو عامو انتخاباتو لپاره دي شپږ پنځوس زره پولیس دوی ته ورکړي. دغه په وینا په خیبر پختونخوا کې د امنیت حالت ډېر ښه نه دی او په سمه توګه د ټاکنو لپاره ورته د نورو امنیتي اهلکارو ضرورت دی. په چمن کې د پاسپورټ او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 مارچ ده. دا خلک د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه لارې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ختم شي، خو د پاکستان نگران حکومت تر اوسه دا نه ده منلې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوري په 10مه په راملا کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره ملاقات کړې. د بلینکن د دې سفر هدف د اسرائیل او حماس د جګړې د پراخېدو مخنیوی کول دي. حماس وسله ډله د امریکا او اروپا لخوا ترهګره اعلان شوې ده.
دا خبرونو لنډیز مولا بشیر واخا واوریدو. څنګه تاسو په خبرونو کې په لنډیز کې هم واوریدل، د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په دوام د غزې د جګړې د پراخېدو د مخنیوي په هدف بحرین ته رسیدلې دي. نوموړي پرون د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم کتلي او ویلي دي چې واشنگتن د فلسطیني ادارې د جوړېدو ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د اسرائیلو فوج ویلي چې په غزا کې د حماس پر شاوخوا یو نیم سل هدفونو بریدونه کړي دي. نور تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې چټکې شوې. په همدې هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن رام الله ته د خپل سفر او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې پر مهال ویلي واشنگتن د فلسطینی دولت د جوړولو لپاره د کوټلو اقداماتو ملاتړ کوي. د دې غونډې په ترڅ کې عباس بلینکن ته وویل چې اسرائیل باید د غزې په تړانګه او لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر ضد له تاوتریخوالي لاس واخلي. له اسرائیلو او رام الله وروسته بلینکن پرون ماښام بحرین ته رسید. نوموړي په خبري کانفرنس کې له اسرائیلو ځینې غوښتنې مطرح
کړې.
اسرائیل باید د فلسطین د رهبرانو شریک وي، هغوی چې غواړي د دوی خلک د یو ګاونډي په توګه د اسرائیل تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. اسرائیل باید د هغو کړنو مخه ونیسي چې د اغیزمنې حکومتولۍ هدف ته د رسیدو لپاره د فلسطینیانو وړتیا له خنډ سره مخ کوي. په عین حال کې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره سم اسرائیل په غزې تړانګه کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د اسرائیلو پوځ د چهارشنبې پر ورځ ویل د حماس پر یو نیم سلو هدفونو بریدونه کړي دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې یو نیم سل کسان وژل شوي دي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ له تیرو دریو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د اکتوبر پر 8مه کله چې د حماس جنګیالیو پر اسرائیلو برید وکړ، په هغه هیواد کې لږ تر لږه 2200 کسان وژل شول. همداشان د حماس لخوا شاوخوا 240 تنه یرغمل شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې تر 300 زرو ډیر کسان وژل شوي دي. دواړه خواوې یوازې یو ځل ورځنی اوربند ته رسیدلي چې په ترڅ کې حماس ډلې یو شمېر یرغمل شوي کسان خوشې کړل او اسرائیلو هم یو شمېر فلسطینی بندیان له زندانه آزاد کړل. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن اردن او مصر ته هم لاړ شي او د دغوی وادرونو له مشرانو سره په کتنه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یو بل اوربند پر احتمال خبرې وکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسی غواگی د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې طالبان د حکومت له چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. هغه تر دې سفر مخکې مشال اړوي ته ویلي وو چې هدف یې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ زیاتې شوې فاصلې ختمول دي. زموږ همکار اسدالله لودین په دې اړه د سیاسي چارو شنونکي عبیدالله برهانی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د مولانا فضل الرحمن سفر څنګه ارزوي.
حقیقت خدا دے چھے کم خاص لاستراؤڑے نے نلے ری مولانا فضل الرحمن دے یو سیاسی گوند مشری کے ندا چھے آگا دے کم رسمی دن دے پلاس کیا یا پا رسمی دن دے ولی ری دویم طرف پا پاکستان کی داوستانی سیاسی حکومت ہم انتقالی حکومت دے یعنی کچیر تا دسی ہوئے چھے دا لیدنې کتنې که چېرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که په د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله دا هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډېره لوړه ده او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډېر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډیر جیګوی یا دغه د سوي جیګوی زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه کوم بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز ترمدغې په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې دی کوم داسې ښه دغه نه لري په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د ده لاسته راوړنې نه اوسېږي. دا بل سوال دی چې هغه په دنیا
برهانی صاحب خپله ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې له راتګه مخکې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوئ پاکستاني چارواکو به غوره ګڼلي چې دای لاړ سي افغانستان؟
کوئی دا لړۍ د اشتباهاتو ده. صحیح ده چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنټ سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهات لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افراسیاب خټک را روان و، محمود خراچکزی به را روان و. دا هغه تکراري اشتباهات دي چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فایده نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خوله خلاصه کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا هغې په اړه باندې خبرې نه کوي او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خو دا معنا ورکوي چې دا به د دې به څه فایده وي. یو بله دا ده که هغه اساسي موضوعات دي، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دوی سره یوه موضوع ده چې هغه د ټي ټي پي موضوع ده، او د ټي ټي پي موضوع افغانستان حکومت وي، دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی.
دا مشال رادیو
مشال لیتا تاسو غواګي په تورخم کې په دې رسو کې د انلاین یا انټرنیټ په ذریعہ د مال وړونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومیږي خراب شوی وو، چې لوجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مال وړونکو گاډي ولاړ پاتې وو. سوداګر ویل چې دغه کار دوی ته ډیر زیان رسولی دی. اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړي، خو تاجران وایي چې دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا دی خرابیږي. دوی له حکومت سوداګرو ته د زحمت پر ځای د اسانتیاو برابرولو غوښتنه هم کوي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کولو او د محصول جمع کولو لپاره لګول شوی وی باګ په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي راغلي او دې سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنه او وی باکس سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورټ ایکسپورټ دواړه طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو یا ګنټو کې شي نو هغه ورځو ته ورسېږي. دواړه طرف تجارت باندې د دې اثر خامخه ورځي. تجارتي او پلاننګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت یا خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو په هغه کې بیا داسې ټیکنیکل خراب بېچ کله مخې ته راشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجنه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسېږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی وی باک سیستم خرابې سره سره هلته سکینر هم هر وخت خراب وي او دې سره هم بیا ګاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وختای.
تقریباً په دې دوه هفتو کې په څلوري ساعته کې اتلسل ګنټه سکینر خراب دی. جدید سکینر دراوړي چې د تورخم کې د ایکسپورټ امپورټ کاروبار تیز کړی شي. کوم په تورخم نه تر علي مسجد پر څومره لینډ ګاړو ولیار دی دي کې موږ ته مسله د تورخم کې د سپیس ته چې مثال موږ سره سپیس دومره نشته کنسټرکشن روان دی او هغه نه بعد چې موږ کله دا ګاډي کسٹم ایجنټس کلیئر کا نو دا په زیرو پوینټ باندې ایف سي په هغه کې ډېر زیات چیکنګ کا چې مهرباني وکړي چې دا ایف سی څومره د چیکنګ تیز کا او مثال خپل سټاف زیات کا نو دا ستونزه به حل شي. ګیټ پاس ایشو شي ګیټ پاس ایشو کېدو نه بعد دا ګاډي زر تر افغانستان ته واوړي. کله کنټه باندې کې چې کنټه خراب وه کله پاکستان سکینر باندې کې چې سکینر خراب دی.
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ ګاډو د انتظام چارې د پاکستان د رسدو تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی. د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایی ترقیاتی بینک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسي نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یوې اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې څه باندې 800 د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته اوړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی اکسپورټ مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزیت ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لیدو تاسو غوږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولی او په ځانګړي توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په تیر 2023 کال کې د خلکو د تګ راتګ او تجارت په وړاندې څو ځله وتړل شوه. د پاکستان حکومت د یو بیسار اقدام په کولو له افغانستان سره د تاک راتک او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزی شرطونه ولګول. په سیمه کې د دې حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشول. د مشال اړوند خبریال بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې په تیر 2023 کال کې د تورخم او چمن لارې څو ځله وتړل شوې او سوداګرو ته څومره زیانونه واړول.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ کڅ هم د تګراتګ او سوداګرۍ لپاره غنی لارېستا خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمه بلل کیږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتی ستونزو لکبل په بیا بیا تړل کیږي او خلاصيږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه و. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوی و او د فروری پر 25 پرانیستل شوی و. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19مه شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15مه دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15مه وتړل شوه او د اگست پر 16مه بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15مه د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16مه هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لاره بیا د سپتمبر تر 15مه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16مه بیا وتړل شوه. خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوي نو پر دې لاره تجارت کوونکي په ځانګړې توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځای سوداګر موجب شینواری وایي د دې لارې تړل کېد عام ولس ته ستونزې جوړوي خو د ده په وینا سوداګرو ته نه جبرانېدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه چې کوم اکسپورټ لاړ شي نو هلته افغانستان ته د امپورټ ټیکس جمع کوي. دغسې چې افغانستان نه کوم اکسپورټ لاړ شي پاکستان ته د امپورټ په شکل کې ډېر غټ ټیکس جمع کیږي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه 3400 گاډي راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلی شو چې یو ورځ دیاره بندېدل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3 ارب روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نه شي. خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی د هغه نقصان په همغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کېږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرامه وه او یوازې د اکتوبر پر 4مه له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوې. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړ نو پر ضد یې د اکتوبر له 1مې په چمن کې پرلت پیل سو. د غشتونو نه منل کېدو له کبله پر لتوالو د نومبر له 6مې افغانستان ته تللې دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزی وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوری ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرسته مې وجات راکی مرزم مې وجات افغانستان تور کوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاډیانې صرف امپورټ اکسپورټ لوکل ملبردار چې دغه خاص کریپی د ټول شان کلل او راکلل پاربونو روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې سپایک ډرایور تبا کیږي ترانسپورټیشن تبا کیږي روزګار تبا کیږي ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو مالی ماشی تاوان وسو پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزا وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غواګي د پاکستان په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپ کوونکي وای چې تیر 2023 کال کې د پښتو په ژبه کې شاوخوا 2500 کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. پبلشران زیاتوي چې چاپولو سره د تړلو موادو د بیو لوړېدو او له افغانستان سره پر پوله د ځینو بندیزونو له وجې د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوالان وای که د کتابونو شمیر کم خو د لیک معیار ښه شوی دی. د دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمیر ښه کتابونه خپاره شوي دي. نور تفصیل شاهین بونیری راکوي.
د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوېټا، پېښور او سوات کې کال 2023 کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوې دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهم کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي چېرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال یې په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږه شمېره ده خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجې موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته. بیا په دې کې موږ په فلسفه باندې، په ساینس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا موږ فوکس په دې کړی دی او موږ دغه د 2023 کې چاپ کړي دي. 15 کاله 16 کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمېر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتون او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوی دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوی نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوی دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپلې مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلې شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا شپېته مقالې داسې دي چې هغه په بېلابېلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغېزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې تر څنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ ده چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
¡Gracias!